Oft.
درنو دوستانو ستړي مشي یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویلي کله چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. دې شورا پرون پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او بارونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوې دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر 10 ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریې حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لرې کېدو په دې هېواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هېواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریې څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوبمن گیل د دې هېواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې گیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 کلن شوبمن گیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی.
azadiradio.com
ترشنه آسمان لاندی.
درنو دوستانو ستړی مشی، ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي، کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري، او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي، او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ده د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړي، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل، او څنګه یې بیرته له سر نه یوه نوې کورنۍ جوړه کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته، او په جرمنی کې دلته خپلې کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېږم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بیلابیلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندیدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی، او دی ابتدایي او لومړنی زده کړو په اړه، او د هغه ماحول په اړه کراته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې لاړ شو؟
1252 کالو دا فکر کوم د داود خان واکمنی وه، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدې، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي، دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدې، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نه لړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت کې چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم، ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلد دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بخي چینس کی زار هریان د تیم چې دا څنګه تلته چوډو ډی غوښتل کنه او زما زه غیر ارادي د خو نه چوډو وتلې و مال د خو یو شیم نشته مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه نو بیا ور شنا مالمان ول دی یو کال په کور کې نه وي او بیا یو کال روسته راول شي دا ذهن لک بدل شي بیا سپاره پلاس کې راکړه مور پلار جماعت ته بوتلم او د مولا امام سره هغه وخت کې کینه ولم زمونږ د غدود د سورم د کلی ولوس د خلکو همدای کنه چې زکړو پهل دغه نه کوي دالې بیتی سپاری نه کوي نو هلته چې لاړم جماعت بیا خو ورور مې همداسې پرمختګ وکړه شروع میں دالب بیتی سپارے نہ اکڑو پکی بیا پنچ گنش ہو پنچ کتاب بچے اور طویل ہو منیا ہو خدری ہو خلاصہ ہو خلاصہ قیدانی ہو گلستان حت ابوستان پورے میں وہ لوستر بیا میں الت دول سپارے حفظ ہوں کہ سرد تجوید و تفسیر ہو داشا نہ زمین کی بیا مکتب کی خوزی کی شامل شما او اته کال مې هلته ښوونځی ولوسته او د اول ټولګي نه تر اتم پورې ول نمرو مو جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ او تاسو ته
وګورئ
هغه د چیو ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان
دی دی سواب کی دیاغی وقت جوان څنګه و غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې دی شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغه سی وخت و ان څه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی ته راغلن زمون کله د خار سره بیخي نزدې تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زمونږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر وو شاوخوا همدغسې وو نو بیا بمبار یې وکړ کله ډېر ړنګ دی تاسې راغلی نزینم لیدلی داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو منګه مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې مې وشتل نو بیا ما یعنی دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسان یې ښودل نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل هم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې بچې روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیولی وم سپاره وو چې د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دې دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کی شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بیډیام واړول بیا نه پوهېږم څه مو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولي وو د یو رقم دغه ورکړي وو د
پړي چې وو د تنابونه
او دغه په پړیم ټکو هل دی یو رقم نور دغه وو د اوسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځانه یو دیوال راتاو که یو کوټنی مجوړه که ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا منګه داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه مو اوبه راوړلې داسې یو 10 کیلومتره 15 کیلومتره بس زما پلار بانګۍ پوکه کړې وه او دی به اوبو پسې ته یعنې ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالۍ هلته تجربه کړې تېرې هم کړې نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورو ورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور مې خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې هم تېرې کړې، او کله چې بیا نو او دا هغه تاسو یادونه وکړه، دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه، کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه وغه بیا ړنګه شوه، نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال وو چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې، ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو، ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت ګڼه، لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نځي ولته راغلل، نو هغوی بیا زده کړې وکړې، حتی پوهنتونونه یې ولوستل، د لیسونه فارغ شو، انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل. زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه وو، ورانې کنډوالې وې.
همدا درته وایم، کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوي کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم. کلي ته چې راغلو وطن ته، د وطن یو تصور را سره و، لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو، ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و، مور او پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و، خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې موږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زموږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې، یوازینۍ لارې زمونږ مخکې او دوه کډې را پسې نورې وې. دا موږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه وو، موږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه، ما ورې دا زمونږ کلی دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه موږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې موږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه وو، دا دلته نغه و، چینارونه وو، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ، انسه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه موږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بېرته چې خپل وطن ته بېرته را وګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې و، هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو، تاسې باور وکړئ موږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا. نو دې سمڅو کې موږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې، ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان د پاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته هم واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه، حتی موږ د سکل اوبه نه لرلې، او موږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو، څاګانې وچې وي. ما وویل چې نه، دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي موږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جومات و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان، د دې نه بیا ځان ته جومات جوړ کړ. بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا موږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې وو، موږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شی نه و. موږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل به م کوو، بیا به دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ موږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لا نړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي پردی دی، خانی مې نیولې ده او ویز مکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خرواره غنم مې وشي تا ته بایسیکل اخلم، چې ته بیا پی جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې او یعنی لیسې ته ځي. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خرواره غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خرواره غنم پوره شو، او بیا مې پلار ما ته نوی چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله که نه، زما دا بایسیکل پکې نه وی. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې که نه. یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما شنه په بانجانی والګه کې ځینه، زما د سایکل ته ما داسې شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ورکړي وو. نو د خلکو توجه ځان ته راړوله، مونږ خو داسې ځوانان ورځ دغسې کیسې وي. بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو، بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو، ولس هم وکړو، خلک باسواده شو، ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده، همدغه درې لسیزو کې کورونه پکې جوړ شوي دي، مسجد بیرته ډېر پراخ شوی، ودان شوی، مدرسه بیرته فعاله شوې ده، ډېر کارونه پکې شوي. د اډې په اړه باندې راته ووایا، اډه په تاریخي لحاظ باندې ډېره یادېدله، هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه، هم دغلته د افغانستان یو له مهمو مدرسونه ول دیني مدرسونه، او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی، د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډه داسې یو عادي کلی نه و، یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده، لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو، ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري، ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دی دلته راغی. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی، او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالبه یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته د اډې د موزیم په نامه مشهور و، زمونږ پلرونو او نیکونو کیسې کولی چې دا موږ ته نه معلوم، په دې به مونږ دا زمونږ عیدګا وه، په دې به مونږ دغه کول، د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل، دا نو د ظاهرشاه په واکمنۍ کې، داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل، دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی، دلته د سکندر مقدوني دغه وخت نه راپاتې آثار چې هغه دلته واکمني کوله، یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و، د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې. او ځای کې خلکو کیندنې کولې، زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل. دا نو دغه وخت هماغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته، بیا خلک راغلي وو دلته، بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي، بیا منځ کې به یې ریوي. نو دا هماغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې و، بیا له بده مرغه خلکو ولوټل او دې خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل. نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو، شاوخوا نورې غونډېګانې هم د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل، دا سیلانیان به راتلل، سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو، لکه اوس چې معادل د 50 ډالر وي یا د 50 یورو وي. نو او د وطن د خلکو د پاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله، دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل، دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو، زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې، نو دلته د دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېده، دې ته وور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې، دوی خو د دغه شیانو سره دا اوسم ځینې زموږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی هم دغه نه مني کنه، دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته وور واچاو، موزیم بیا وسوځېده. په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې، دا اور مړ کې هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل، او دا د ګچو کم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل، دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو، هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر قدامت لري، خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغېږي خپل حالت ته لاړ شي، خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي، په د بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي. نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو، مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله، مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي، دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله، یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی، او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله، د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک، ورته وویل چې دې سړی نه مونږ تنګي او تاسو باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو په ټول وطن کې، مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دې کله وفات شو، دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زراب بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا د خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان وو، ورته ویل چې دا زم داسې د زما مزار ړنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا د دا مزار هم ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جمعات باندې هم تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ، دا د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر دا یو ځواني وکړه، د جمعات هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل، او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقونه یا د نورو ولایتونو نه، دوی به ځان سره څاروي هم راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. او یو جالب شې چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو غدا او چې قزای عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسي د دوه ډلو ترمنځ د سیو مذهبي اختلاف او یو ډلې به ویل د قزای عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چی شي په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قزای عمرې د سیو مونږ چې ټول کال به د انس مونږونه قزا کړي بیا بیا به غوښتل چې دا مونږونه بیرته راوګرځي نو د روژی په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مبګری دل وسینوم ناخلم هغه به مراتل نو کله کله به ماته زنګ وو چې مونږ درځو قزای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تلري دی او کال مونږونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو یو مونږ کېده نو دا یعنی دا جرات چانه شو کوله دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس مونږونه قزا کوي او کار بیا په وافته باندې بیرته راګرځاو کنه دا 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 یعنی دا غد زینو خلکو زین امیانو په اسلام باندې کنه د دینی معلومات ډیر نه وو نه د سي ډیره زکړې کړې
دا دې اډې ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح روحاني اړخ باندې خبرې وکړي دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدی اخونزاده صاحب په وخت کې ستر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته وو او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال رامنځته شو بلاخره قزای عمرې بیا بند شو نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته اوس په دارو العلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکي بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وو پتی له شیدل ته پونتون جوړ کړي د شریعت پونځه په اندلته تاسیس کیو جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی او د خپل کور خښتې د تور کې شیدل ته ودانه جوړه کی خو بل اخره بیا غمر شو دا پر صفات شول بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لار تعقیب نکړه نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غندې حسی فارغ شوې ده د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوې ده د تور ته نور ډېر سټي رښتین سپدی کې زګړې کړې دي نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جید عالمان یو مولوی عبدالمجید کو د خلیج اساس د سیمې سړیو د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغ وو د زمونږ امام پاتې شوی دی او خطیب پاتې شوی وو همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات وو نو ډېرې داسې دینی او سترې هڅې دلته وروزل شوې او دلته زموږ جماعت خطابت کړی دی په جماعت کې او امامتی کړې ده او دلته په دې دار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي او مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده شاګردان پکې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي موږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي یو دی مذهبي او دینی تعصب لمخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې راځي تاسو ته بیرته وګرځو کلمو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوې کلمو دی آرام سا واخیسته لومړنی اواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفي دندې لارې نه چیرته وو کله وو او کله داسې یو څه مطمئن شوې لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوې
انسب زما ژوند لډیرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنه او خپل وطن ته راغلو نو دلته ما چې کله زکړه بیرته شروع کړې ما درته ویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیستو بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم ننګرهار لیسې ته بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه واغه وختي اوس یې نوم بدل شوی دی هغه بایسیکل مرانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې. بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله ورسره نه لرو. نو ما ورسره ومنله. ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و کنه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه. او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې اتهش کاله به کېږي. نو داسې اووه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفره و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو. نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو وګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یوه خور او مشره هغه هم وفات شوه راته. او بیا مې یوه ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیده چې دا څنګه په موږ د غمونو همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځان ته دی، څوک یې د لاس نیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د خانۍ بچه ژوند دي. خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس B-25 تیارې ګرځېدلی او لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي، چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته هغه د نجم الجهاد فامیلي کې د مولوي صاحب خالص فامیلي شری د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دام بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅه پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم. زه مجبور هم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وي په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څنا بیخي مې خلاص کړل. ما دیقانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو. بلاخره دا هم دغه مغه ته فکر کوم مغه د ګډوډۍ وخت وو. مغه وخت کې بیا بل واده وکړو. په پټي مې کوکنار کړلو. جالبه خاطره به کېدار شي، مغه ته مې سترګې وې، زما لګې لاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي. د دې ودونو قرضارې مو د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د قرضې لنډمهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه وو. اوس ما یو دوه جریبه کوکنار مې کړلي و، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه یې پسې مې وکړې، د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بلاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه و د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. او بلاخره چې تا پوښتنه وکړه هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثانالله نومېده، د ما سره عملته څارنوالۍ کې وو. نو دی راپسې راغی، راته وویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته. هغوی ته نه غوښتو چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګاه ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو اداري خالی دي څوک نشته وستانو په څارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې بیخي داسې کنه زه ادارې سره هغه وم نابلده وم وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضریم پاتې د ورشه حاضریم ځاکه کوکنار وډي کې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه او هغه دې خدای وبخې ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده ټول خلک یې پېژني هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي ته د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک نو موږ ورته ما بخنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول زل د زري امضا کوم صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې زکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زلته مدیر شوم مدیر د اطفال شوم اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغه کې مامور وم د اداري کار مېلته دومره زده کړم او تاسو خدای لیکوالان ډېر ښه خص کولای شو یو شپه مې دا د غړي کړو یو قرار لیکلو د یو یو جسد پیدا شوی او بیا مې په غي یو قرار ولیکم سارنوال ته چوڑان دک نو هغه سارنوالم رئیس سارنوالې چې راته خطه پورته وکړل زما ختم لخرې خطاتی مې کړې و او پاکستان کې نو د شرکت پورته چې راته وکړل ماته دا ختم ساده ما ویل و زما دی او دا دغه ته لیکل را قرار مولو قرار مالک لای نو ماتول بچی و ته باید مدیر شي آمدانن په زما مکتوب یو لیکه و ته خو ډیر ماشاالله باسیدار دی زړه کې مې ورش نه هغه دا هغه پر دې خانه میچ امضا کړو واغې دغه په سر راځي نو دا میاش میچ تیر کړل دا غوړ میاش باندې میچ دا ماش واخیست اتلس لک افغانۍ راکړي زما مامور مده شپګم بس دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روان یم په دې باغونو کې کنه او دا پیسې ښکاره دي نو ښکاره دي دی وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم ما سره ما مې یو اتلس لکه افغانۍ بار کړي خپل معاش ته روان کړی مې د حکومت بیا کوپون هم راکړو جالبه پکې دا وه غوړي او چو بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې شه دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زمونږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیست مامورین یې نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پیرالوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندله هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه بیا بیرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناستې به د ننګرهار په راډیو کې ناستې د طالبانو په تیر راته
کړه سترګې ملته سره کړه ورورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالبه پکې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به راسره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې به ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی و د محصلې دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بیخي د لارې خراب را سره نه و کور کې به کله میرمن د چرګ واګې خرڅ کړې او کله به غم نه وي خو بس پیاده به راتله ما به 1.5 کیلومتر شاوخوا مزل کاوه چې زه پوهنتون ته راشم بیا په همدې جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ویل چې دا زمونږ یو ملګری دی بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي زمونږ اول نمره دی زی راځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست په دې باندې زه راځه غم د زکات دغه د زکات په پیسو یو صرف خدای دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم داګه نو روس بیا ما یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو د کلید رادیو موټر به ما په سکرټ راته کړی ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوي د شینوار زوی خو پروند دغه غوغان په له وسر بس موټر لغه تراسي
او ژوند په ډراماتیک تو کې کله نه کله بدلی
یو دم دا ژوند سه په ډراما لگا سیریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته نو ما ورته ویل چې خلک هم دغه سکی کنه پرونه پورې ما دلته درس ولې تاسو زامنو به دلته توشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کولی بال ته تقریبا وسبور زورزش کوم دا 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 د نن یو نیم ساعت جیم ته تله ما ورته مهزم دا لوبم کوم خود سه نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیر ترا ولی وکنه بیا می کور جوړ کړ د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غلا ډیر چټک روان دی ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځان ته جوړ کړ موټر می واخیست ژوند زندگی می ځان ته برابر کړه ویلا د ژوند په خوان باندې پوښوم یو ورسی جالب دا و چې زم دغه وخت کې پیاده روان ما دا کیسه ز ډیر کله کومه یو خاطره ده پیاده روان ما چپټر را سره پونتون ته دی وخت ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځم د لارې کرا نشته سار وختي به چې ما منځو کې جمعات کې چې به مشکل وزن سره مې لګه ډوډۍ مو اخی صدی خوانه بتلم نو روان ما زمونږ یو کریوال د رضا خان کا خوري ژوندې لري وسم ژوندې ده هغه ته مونږ چاچا ور چاچا د سر راپورته کړی دی نو دغه نه پولینا د سي ودره ده والکه ما ورته لا و چیرته چې در سر روان دي سي د کاغذونو د لاس کې دا کتابونه چې دا د لاس کې ما زه کا کا سم کنه پونتون ته دار ورځ وای پونتون څه شي هغه پونتون نه پیژند ما ورته ویل مال پونتون خو په خوا به چورته فاکولټه ولې سره کرس کرس دا سي کرس کرس و خندل بخندا شو ما او ته څنګه دی وخندل وته ډیر کم عقل سړی وای خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګي پونتون نه و پلار دی پونتون ولې کني کې دی ولې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زورو سو ګورم بیا په تا باندې غوکم بل ورځ چې زه دغه شوم د کنه د پونتون نه فارغ شوم بل اخر په وظیفه شوم دوی چې د حالت وریده دوی زمونه ته دین مسانو دغه ته جهاله دا سړی خور سي او تاسو پاتې شو دا د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانه چیرته فاکولټی ته نو د کری ورس خلکو هغه وخت کې بزینو ته بخیر د زمونږ درس او دغه ناشناخ کړی ده نو من ټول تا دغه وخت دوه نفر د پونتون نه فارغ شو یو زوم یو انجنیر صاحب شاولی زمونږ یو کریوال غزمانه مخ ته دوره فارغ شو په ټول پونتون کې من په ټول کری کې 5000 کور کری کې من فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه هغه وخت دا سره غلې و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي ارغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وی علاقه و ځکه د زده کړو نه یو چای وظیفه تر لاسه کولای شو او کله چې د مجاهدین د اغلل مثلا یو قومندان به یو سرګروپ به ډیره پیسې به لارلې ډاټسن به لارلې ورسته په طالبان راغلل هغه کې به یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه د دندو خلک ما مدیران مامورین په خاني د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و زیاتره په هغه وخت کې په ډیر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې ټول عمر موږ تشویق کړی و چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکه په خپل پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ښکاري ځکه د خپل د خپل درس او زده کړې نه څنګه تر لاسه کول او په کلی کې امیت داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړي وي دا خو اتل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي د څه څنګه لا په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې هم موږ چې کوزه پښتونخوا کې هلته په مکتب کې وو سوابی کیم کې زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لږ ښه وو نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې بیا مې ځان سره داسې فکر وکړم چې اوس اذانو به کله کله ترانې موږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب کنه ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزه راغله ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلور دیوالو ته ځان ته ناست وم نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کی سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي داسې دا راته وسم کنه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بلاری به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو بیا به یې ویلی چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو هم نه وه دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وي نو یا ځینې اخبارونه به راتلل د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله یا به مثلا هیله مجله وه هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي نورې مجلې داسې نه وي څه شی نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو یو دوه وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسو خوا ته یعنې دا زما یو علاقه وه یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم د استادانو نه یو څه واورم زده کړم خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وی پېښور ته او په بهیر کې د ناستم یو دوه وارې لاړم هغه په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغې هلته مې برخه واخیستله نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله د کوکنارو خشاوه د کلي نه لاړم دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و او استاد صمیم مشر او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار عزت الله ځواب دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم خدای شته وخت یې رانه کړ زه بیرته خوشی نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دې دا خلک ما ته وخت نه راکوي زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري نو بل واره چې لاړم جنجال مې جوړ کړ په دا درېیم وار دا درېیم وار ته که شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي که نه طاقت یې چېرته کېږي د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي نو ما ورته وویل چې واورو زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم نصبرای خو دا ما ته لږ وخت راکوي نو جنجال مې چې وکړو راشه راشه ځواب هم نشي ویل راځه ودرېږه نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ نو د ټولو توجه را واوښته نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم ویل هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی خو ټولو خوند یې ورکړ نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب وزمون صاحب دا زموږ مشران چې فرنګي بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه ته یو بل ووایه نو بل مې چې ویل یو بل ویل بل چا هغه کو بل مو وایه کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې وغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور اولی ښه پوهېدلم نو هغه دلته مې چې شعرونه وویلې بیا دوی ویلې چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویلې چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ او خو بل اخره بیا بس ما کله به چې مشاعره شروع شو دویم دریم نوم پکې زما وو یا به بیا ما ورته دومره زر مې مرا غواړی کنه وینا اوس به اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې هم شعر وای نو بیا مې دا شاعري د ځینو سازانو ته خودله کړه کتنې به بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته کابل ته تلو ولته افغان ادبي بهیر شي تاسو راغلی څو واره ملته ګډون وکړه نورورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپله یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلي د راډیو کې د ترنم ماښام او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې حفظ کړی و دا مې په یادو یاد کړی و د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، خو یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي لا مخکخانو نه راووتی او په بیلابیلو برخو کې هم کارونه وکړه. په سیاست کې دم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې، دا راته ووایا چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېد او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به ما وروستۍ پوښتلی.
ښه، سیاست کې خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلې، البته ټولو ملګرو په یو نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي، دا یو ډول په سیاست کې دخیل و، هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما د برخې ته راتګ د ولسمشر غنی لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته، دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته، خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې ورته انانسري وکړه، سټیج وچلو، دا وکړه، خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نه وو، او بل اخر موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، چې نه چې موږ دې ته پراتو ناسو، حتی ما په یوازې سر باندې 15 دندم کول، او دا کارونه هم کول، ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالیګام وو، ما ته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد او ولسمشر شو، بیا زمونږ ټیم چې وو، زه کوم ټیم سره وم، هلته مطبوعاتي مسؤول وم د ټیم، بیا دوی ویل چې موږ سره ویان په صفت کار وکړو. دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړو. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرت و همالته مې واهدا پخېمانه، اوس پخېمانه هم دا باید ما نه وکړي. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم، او هغه هم د ښاري حکومت ولې په بس کې، او نه پوهېږم یو کال او 14 میاشتې ما دا دنده وکړه، او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم، بالاخره یو وخت دې ته مجبور شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستیکو کارونو سره سره. نو هغه مو بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته وسازي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روانو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم، زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم، او دا هغه وخت کې خیر ما وګورې چې
ولې پې پښیمانه یې، ځکه دولت ته هم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی، او ماته په کار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوک باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو، مطلب زه خپله پښیماني څرګندومه. اړتیا وه، مګر ما خپله انرژي به وخت هلته ضایع کړم، ما باید دا کار نه وای کړی. خیر نو اوس وخت تیر ده. بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړه، 9 کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی، د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټریننګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه ګذاري کړې وه د خلکو، او کله چې جمهوریت سقوط شو هم دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه، یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه، بس په تذکرو باندې راوسم سره د کورنۍ اسلام آباد، او اسلام آباد نه په طیاره کې راکېنولم جرمني ته راوسم. او بالاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح ژبې زده کړه، دغه مې د بیانس یا د بیون تر کچې کړې ده او نور ژوند روان دی. اوس به ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه به فکر.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اتل. له تاسو مننه کوو چې په دې خپرونه کې مرا سره برخه واخیسته. له اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د تر شنه آسمان لاندې د ازادۍ دا خپرونه واورېده. تر بیا ښې چاري.